द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسي دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو د نن د جمعې ورځ کال 2013 د مارچ 13 نیټه ده. پاکستان کې دا مهال د مازیګر 6 بجې دی، افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې سوي دي. دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو قربانی یو ځا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته خبرونه کې شراغ لاس وی یو سره ملګری اوسئ. یو ساته خبری خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصيلات لرو خو ول درته وړاندې کوو. د نن ورځې مهم سرټکی
د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان او د پخوانی قاضي مشر قاضي افتخار محمد چودري خلاف د اپریل په 14 نیټه د عدالت تسپکاوی مقدمو اورونه کوي. یو سلن کار وای مشر قاضي بلاندې چرته هم سیاست کې لاسوهنه نه وکړي.
دیکھیے کبھی بھی چیف جسٹس اس طرح پبلک پالیمکس میں شامل نہیں ہوئے تھے.
د سولې لپاره د نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزئی سره نن په دویم ورځ په اسلام آباد کې د بشري حقوقو، مدني ټولنو، وتلو فعالینو او د سواد سورغلي مشرانو لیدا کاته کړي. د ښځو لپاره کارکوونکي شاد بیگم وایي پاکستان ته د ملالا راتګ د امید یو تازه چپه ده.
د پاکستان انتخابی کمیشن د خلکو نه غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو او پښتونخوا په مختلفو برخو کې پردای کړل شبو ولسی مرکزونو ته ورشي او هلته د ووټرانو په فهرست کې خپل نومونه وګوري.
2545 منګا ډسپلی مراکز جوړ کړی دي سنټرز، دا انتخابی فهرستونه منګا کې خود لري عوامو د معاینه لپاره چې راشي خلک خپل نوم چک کړي چیرې کم ځای کې دي کم ځای ای کې څه غلطي خو نه دراغلي.
اواز د خبرونو تفصيلات.
د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د ملک پخوانی مشر قاضي افتخار محمد چودري خلاف د اپریل په 14 نیټه د عدالت د سپکاوي مقدمو اورونه کوي. د سپریم کورټ یو وکیل نصیر احمد کیانی د تحریک انصاف چیئرمین عمران خان خلاف په اعلی عدالت کې جمع کړی یو خواست کې په عمران خان تور لګولې چې د پخوانی مشر قاضي افتخار محمد چودري خلاف یې سپکې خبرې کړي. د سپریم کورټ یو بل وکیل ریاض حنیف راهی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی مشر قاضي افتخار محمد چودري خلاف د عدالت د سپکاوي دوا نور ځان ځان لا درخواستونه جمع کړي دي. د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس میا ثاقب نثار به د اپریل په 14 نیټه د غدرې واړه درخواستونو اورونه کوي. او د پاکستان سپریم کورټ سپیناوی کړی چې د مشر قاضي میا ثاقب نثار وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته فریادي نه دی ویلې، بلکې د حکومت د مشر په توګه هغه ته زیات درناوی لري. تیره هفته د وزیر اعظم او مشر قاضي ترمنځ د لیدنې وروستو د یو مقدمه اورېدنې په وخت چې دغه ملاقات ذکر وشو نو مشر قاضي ویلو هغه ته ډیر فریادیان خپل فریاد وروړي او د هغه کار د خلکو فریاد اورېدل دي. د مشر قاضي په دغه بیان واکمن ګوند مسلم لیگ نون او د ټولنیز میډیا فعالینو سختې نیوکې کړې وي. او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي که چېرې مشر قاضي دغه خبره کړې وي نو باید د خپلې خبرې نه پشان شي. د مولوی ویلو د مشر قاضي د حیثیت سره داسې خبرې ښه نه ښکاري.
د سولې لپاره د نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزئی نن په دویم ورځ په اسلام آباد کې د بشري حقوقو، مدني ټولنو فعالینو او د سواد سورغلي مشرانو سره لیدلې. نوموړي سره د لیدو وروسته د ښځو د حقوقو فعالې شاد بیگم وایس اف امریکا ډیوا ته ویلې د ملالا پاکستان ته راتګ د ښځو او د بشري حقوقو فعالینو لپاره د امید او هیلو یو تازه چپه ده. ملالا یوسفزئی نږدې 15 کال وروسته پاکستان ته تللې. ملالا په کال 2012 کې د طالبانو په برید کې ژوبل سوې وه. په داسې حال کې چې ملالا پاکستان ته تللې خو لیاوس هم یوازې تر اسلام آباد پورې محدوده ده. خپل د پلارنۍ کلي ته پته کې لیا هم وس ستونزې لري.
د پاکستان انتخابی کمیشن د قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا په اولس باندې غږ کړی دی چې د پښتونخوا او قبایلي سیمو په بیلابیلو ځایونو کې پر ځای کړل شوو ولسی مرکزونو ته ورشي او هلته د ووټرانو لیستونو کې خپل نمونه وګوري. د الیکشن کمیشن په خیبر پښتونخوا کې ویان ویل دي چې په دغه ولسی مرکزونو کې د سلیریشتم اپریل ناورستو خلک ورتلی شي او خپل نمونه کتلی شي. نوموړي ویل دي په دغه ووټر لیستونو کې 10 میلیونه ووټرانو نمونه درج دي چې پکې 2.4 میلیونه ښځې هم دي.
دا پاکستان مرکزی حکومت د 14 لک رجسٹر افغان کډوالو ترڅنګ د 13 لک کډوالو پاکستان کې د پاتې کېدو موده تر 13 جون پورې غځولې ده. پاکستان یو لوړ پوری چارواکي د افسرانو یوې دستوري ته ویلي کوم افغان کډوال چې پاکستان کې د رجسٹر دی او د رجسٹریشن ثبوت هم لري هغه کوي سي چې پاکستان کې تر 13 جون پوری پاتې سي، او کوم افغان کډوال چې د افغانستان د وګړي توپ کارډونه لري هغه هم تر دې مودې پوری د پاکستان کې اوسېدو حق لري. نور تفصيلات تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه دغه دستوره چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او افغان کمشنرې په ګډون په ګډه پیښور کې را جوړ کړل شوې وه، پکې د افغان کډوالو خپل هیواد ته په بیرته لیږلو، هغوی دپاره د روغتیایي، تعلیمي او د ټولنیزو اسانتیاو په برابرولو خبرې اترې وشوې. د روان کال په مهال دا دریم ځل دی چې پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې موده سیوا کړې کیږي. له دې وړاندې هم پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د پاتې کېدو موده په 1 مارچ غزول شي وا. د شمیرو لمخې د محل په پاکستان کې د 14 لک څخه زیات رجسٹر کډوال جون کوي، خو د دې ترڅنګ شاوخوا 8 لک هغه افغان کډوال هم نږدې وختونو کې په ګوتکړې شوې دي چې د کډوالو د کیمپونو څخه بهر استوګ نه کوي. دغه دستوري ته په لوینا کې د افغان کمشنرې مشر هاغلی وقار معروف ویلي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او افغان کمشنرې په ګډه د کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو لپاره د پاکستان د حکومتي تګلارې په اساس کار کوي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر ډاکټر قبله ایاز ویلي په پاکستان کې د تونلاري توپ سنځه یوازې دینی مدرسو سره تړاو نه لري، او دا چې دغه سنځه د یونیورسيټو او نورو تعلیمي ادارو دننه هم لیدل کیږي. اسلام آباد کې د امن او ټولنیز بدلون په موضوع یوې د سوري تخپل بنا کې قبله ایاز ویلي د پیغام پاکستان په نوم چې کومه بیانیا جوړ کړل شوی هغه په ټولنه کې هیڅ ځای نه دینولې، او په سرکاري محکمو کې هم ورته څه ارزښت نه دی ورکړل شوی. نور حال په دې اړه تاسو ته زموږ همکار وکیل خان په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د روان کال د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې د 1300 څخه زیاتو دینی عالمانو د پیغام پاکستان په نوم یو فتوا ورکړې وه چې په دغه کې هیواد کې ځانمرګي بریدونه حرام دي، او څوک چې دغه ته جهاد په نوم ځانمرګي بریدونه کوي هغوی د اسلام پر ضد دي، او دا چې ریاست یې پر ضد د ګامونو اغستلو حق لري. ډاکټر قبله ایاز وایي د دې بیانیې تیارولو د اسلامي نظریاتي کونسل کار وو، خو دغه ادارې 12 میاشتې مشر نه لرلو، نو ځکه د نړیوال اسلامی پوهنتون د دې پټوي په جوړولو کې کردار ادا کړی دی. نو موړي ویل دي مونږ مدام د ځان پر ضد د بهرنو سازشونو خبره کوو، خو ډیر شیزونه داسې دي چې باید مونږ پکې پخپله بدلون راولو. د پاکستان علمانو لخوا د پیغام پاکستان په نوم مذهبي فتوا باندې په افغانستان کې هم سخت ټکونه شوی، او په ټولنیزو رسانو پښتنې راولاړ کړی شوی چې پاکستان کې که پخپله خورا ځانمرګي بریدونه حرام ګڼي، نو په افغانستان کې د ځانمرګي بریدونو پر ضد دغه سپیت پولې نه جاری کوي. نجیب کاکړ چې افغانستان یو مدني فعال دی، ډیوی سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان د پاکستان دننه دینی مدرسو نه هر کال په لکونو طالبان فارغيږي، او دغه طالبانو له هم داسې ذهن سازيږي چې تاسو افغانستان کې په جهاد کولو سره جنت ترلاسه کولی شئ.
د روس خارجه وزارت په خپل هیواد کې د هغه بهرني ملکونو سفیران د احتجاج لپاره رابللي چا چې د روس سفارتکاران د خپل ملکونو نبيستي او هغوی د ځوابي ګامونو نه خبر کړی دي. د روس خارجه وزارت ته په رابلل شو سفیرانو کې د جرمني، نیدرلند، فرانس، یوکراین، اټلی او پولند سفیران شامل دي. امریکا د زیارت پورز ویلو د روس لخوا په ځوابي توګه د امریکایي سفارتکارانو د وستو کوم جواز نه جوړیږي.
په ترکیه کې د وور لګېدو د پیښو څخه نږدې 12 تنان وژل شوي او 16 نور ژوبل شوي دي. ځایي مطبوعاتو تر مخه د جمعې په ورځ یو کوچنی بس د بجلی د ستن یا کمبې سره د جنګېدو له کبله وور لګېدلی و. د اګدیر د ګورنر په وینا ځینې تنان د یو بل بس سره د جنګېدو له وجې وژل شوي چې پکې کډوالو هم سفر کاوه. د ترکیې سرکاري مطبوعاتو ادارې ویلي دي چې هغه بس چې د پنجشنبې یا زیارت په ورځ په هایوې سړک جنګېدلی و پکې یو شمېر افغان، پاکستاني او ایرانی وګړي وو چې د ترکی کې په غیر قانونه توګه د ایران د سرحدونو څخه ننوتی وو.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د موسمي بدلون نړیوال تړون نه د وتو وینا باوجود امریکا د پیرس لوزنامې لاندې خپلې ذمواری ترسره کولو ته نږدې ښکاري. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوټیرس د زیارت په ورځ ویلي د کاروبارونو او ځایي چارواکو د ګامونو له کبله امریکا د دې جوګه کېدی شي چې پیرس کې د موسمي بدلون لپاره خپلې کړې وادې سرته ورسوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دا راکا کړی چې واشنگټن او سویل ترمنځ د تجارتي معاهده به وځنډوي. دا په داسې حال کې چې یو ورځ وړاندې صدر ټرمپ د امریکایانو او کوریایي وګړو لپاره دا یو ښه معاهده بللې. د پنځمې یا زیارت په ورځ صدر ټرمپ اوهایو کې وینا په مهال وویل چې کېدای شي دا معاهده تر هغه وخت وځنډوي چې شمالي کوریا د کیمیایي وسلو د ختمولو معاهده باندې عملي ګامونه وانخلي.
The Voice of America دیوار ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د ملک پخوانی مشر قاضي افتخار محمد چودري خلاف د اپریل په څلورمه نیټه د عدالت د سپکاوي مقدمو اورونه کوي. نور تفصیل پی د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
د نون لیگ رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د سپریم کورټ په مشر قاضي نیوکی کړی دی او ویلی دی چې چیف جسټس چې د وزیر اعظم شاید حقانه باسي په اړه د فریاد کوونکی کومه خبره کړې ده نو په دې باندې اوس دته ادریدل پکار دی. نن د اسلام آباد احتساب عدالت نه بهر صحافیانو سره غیر رسمي خبرو اترو کې د دې ویناوا چې د وزیر اعظم د پاره د فریاد کوونکی یا هغه ما تر غله وغوندي الفاظ استعمالول مناسب نه دي. د اوې چې ادارو ته د یو بل احترام رام کول پکار دی. یاد دی وی چې تیر ورځو کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی مشر قاضي سره د د پ چمبر کې لیدل قتل کړي وو او تیر ورځ د یو قضیه د ورونه په محل مشر قاضي ویلی چې د وزیر اعظم سره د لیدنې قتنې په وخت بایلل نه بلکې ګټه کړي ده. چیف جسټس ویلی چې د وزیر اعظم هاوس ته د تګ نه انکار کړي وو او ورسته وزیر اعظم په خپل د چمبر تراغلو او زما کار د فریادي فریاد اوریدل وو. وزیر اعظم فریاد اورولو ته راغلی وو ورته هیڅ په لاس ور نغله. خرس تو د سپریم کورټ وایان د دې خبرې سپیناوي کړي وو چې مشر قاضي د وزیر اعظم د پاره د فریادي ټکي نو استعمال کړي. د احتساب عدالت نه بهر پخپلو خبرو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف په حواله سره د یو سوال په جواب کې وویل چې زه رښتیا خبرې کوم او احتساب د ټولو پکار دی او په هر صورت کې پکار دی. د اوی چې پرویز مشرف بهشکه عدالت ته نه وړاندې کیږي خو هغه وخت به ضرور راځي کله بچ دی د عدالت په وړاندې لاړوی او زیاته کړه چې د قضیه به ضرور خپل منطقي انجام ترسي. د نیب ریفرنسز په حواله سره نواز شریف وی چې د بډو رشوتونو سره څه تعلق نشته او د نیب گواه واجد ضیا هم د پر ضد ټول تورونه ردوي. د وزیر اعظم او مشر قاضي د ملاقات په اړه په میډیا کې تود باسونه روان دي. سیړنکار زاهد حسین د دې ملاقات په اړه وایي
دیکھیے کبھی بھی چیف جسٹس اس طرح پبلک پالیمکس میں شامل نہیں ہوئے تھے اور اس قسم کے بیانات کہ اس کے بعد عدلیہ کو بھی اپنے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو بھی عدلیہ کا وقار رکھنا چاہیے. اس قسم کے بیانات جب جاری کرتے ہیں بیان کو توقیع گرا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس کے جواب جب آتے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ پھر کوئی جواب دینا پڑتا ہے.
مشر قاضیان چرے ہم دا رقم سیاست کے ندی شامل شیوی. مشر قاضی تا دا عدلیہ دا وقار خیال ساتل پکار دی. دا رقم بیانوں اور خبروں سرا مشر قاضی پخپل اخپل عزت کموی ولی چدی خبرو عکس العمل ہم راضی. زید حسین اوئی چکا ځان د خپل فیصلو د لارې خبرې کوي. د زیاتکړه چې عدلیه ته په انتظامی چارو کې لاسوهنه نه ده پکار ولی چې دینه معاملات نور هم خرابېږي. بلخوا سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پی ټی آی مشر عمران خان او پخوانی مشر قاضي افتخار محمد چودري پر ضد عدالت د سپکاوي جلا جلا خواستونه د اورونې لپاره منظور کړي دي او دا اورونه به د مشر قاضي په مشرۍ کې یو درې کسي بینچ د اپریل په څلورمه نیټه کوي. د دې نه علاوه د سپریم کورټ لخوا د نورلسم آئینی بدلون پرزد هم یو خواست د اورونې د پاره منظور کړی شوی دی او د کالباغ ډیم په اړه ریفرندم کولو یو خواست هم د اورونې د پاره منظور کړی شوی دی. مشر قاضی به د اپریل په دویمه نیټه د دې خواستونو اورونه کوي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه خپنه غبان دی اوري. د پاکستان په سپریم کورټ کې په وروستیو ورځو کې ځینې داسې مقدمه مخې ته راغلي دي چې پکې د مشر قاضي جسټس میا ثاقب نثار د پاکستان په سیاست باندې په ډیرو وختونو کې خبرې کړې دي. ډیر په پاکستان کې سلنکاران وای چې د پاکستان مشر قاضي اکثر د خپل اختیار نه ور اخواته په سیاست کې لاسوهنه کوي. ځنې خلک دیتا جوډیشل اکټیویزم هم وای. زمنګ سره دا وخت په سټوډیو کې زمنګ همکار پیروز بیرشاه صاحب راغلی دی. پیر صاحب تاسو سره مشوې په خیر علي.
په خیر.
پیر صاحب په پاکستان کې چې اوس کم باسونه شروع شوي دي د دې وړاندې یو بل مثال هم پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري چې اکثر داسې مقدمو کې هغه خبرې کړې وي یا د هغې اورېدنه کړې وه چې په هغه باندې هم دا تور لګېدو چې ځان لا شهرت غواړي یا د دې دغه هر څه خوښوي چې د هغه نوم په خبرونو کې راشي. د اوسنی مشر قاضي جسټس میا ثاقب نثار په اړه هم استادې په میډیا کې هم خبرونه راځي چې ګینی په پاکستان کې عدلیه خلکو ته د انصاف ورکولو ترڅنګ استادې مقدمو اورونه کوي چې د مشر قاضي یا د سپریم کورټ نمونه هغه په سیاست کې هم راتل شروع شوي دي. دې ته څنګه کتل کېږي په پاکستان کې؟
نو چې پاکستان کې اوسنګ تاسو وویل چې دا جسټس نثار چې کوم دی دا یو سړی نه دی بلکې دا د سپریم کورټ آف پاکستان مشر دی. خو چې دې څه هم کوي نو هغه کې بداخ کاری چې دا عدلیه کوي لګیا دی او عدلیه کار دا دی چې هغه د آئین تشریح وکړي چې آئین کې سرته قانون تصادم کې راځي هغه فیصله وکړي. عدلیه دا کار نه دی چې د لکه څنګه ثاقب نثار دی یو هسپتال ته لاړو هسپتال دورې وکړه په کار خدای دی چې د کورس ته تللی وې کورټ ان اناؤنس دورې کړې وې چاپی والی وې چې هلته په عدالتونو کې سره روان دي. هسپتال چې کوم دی هسپتال ته د تګ او بیا یو کس ته یو پلار ته ویلي وو چې ته ډایرکټ ماته ټلیفون کوه چې څه کیسه وي. او بل په پنجاب کې فار اگزامپل هغه هیومن ټرافیکینګ انساني سمګلنګ دی په هغه باندې. نو دا چې څومره هم ګامونه دي دا یو سیاسي ګامونه ورته ویل کېږي ولې چې دا ټول چې دوی کوم اخیستي دي په دې باندې پنجاب حکومت او مسلم لیگ نون چې کوم د نواز شریف پارټي هغه بدنامو کولو کوشش دی نه کې داسې صحیح یو کوشش دی چې هسپتال حالت ټیک کړي یا خلکو ته انصاف ورکړي. نو دا د آئین نه او د کوم عدلیه خپل رول دی هغه نه د تجاوز کوي لګیا دی په هغه سیزونه کې اوزي چې کوم سیاسي هم کنټروورشل دي او چې کوم امیج دی هغه خپل امیج کې دی. او دا صرف دا نه دی فوج باندې دا نیو کې کېږي باجوه باندې چې کوم کانسټیټیوشنل امنډمنټ باندې د بیان ورکړی دی هغه د کار نه دی. خو ورسره چې بل سایډ ته وګوري داسې اهم مسلې دي لکه چې کوم خلک دي چې کوم ورکیږي په ده باندې د داسې ګام نه دی اخیستی د کوم ضروري وو. بل چې فرض کا هغه کسان چې فوج په خلاف دوی یا فوج په خلاف نه ځو چې فوج باندې تنقید کوي هغوی ته چې کومې خطرې دي په دې باندې هغه کار نه کوي. نو جوډیشل اکټیویزم په پاکستان کې څنګه تاسو وایي چې چودھری افتخار وو هغه نه پس دا شی او هغه نه اوله مو دا مولوي تمیز الدین کیس نه شروع شوی دی او اول سر کې چې پاکستان اسمبلی جوړه شوه او قانوني جوړ شو اوس ورسره چې کوم ثاقب نثار دی دا یو نوې یو نوی حد ته ورسو او دین دا سکیږي چې سپریم کورٹ عدلیه چې کوم الریډی پاغه باندې ډیر نیوکی کیږي چې دوی کار نه کوي دی سلو دی او دوی چې کوم ایمیج دی هغه به مزید هم خراب شي بلکې چې خشي
ها پیر سے تاسو نه پښتنه کوم خو زه په خپل باندې په سپریم کورٹ کې کله چې په اسلام آباد کې نو هغه وخت کې د سپریم کورٹ بیټ ما سره یعنی سپریم کورٹ کې د مقدمو د مهمو مقدمو حال احوال هغه په میډیا کې د هغه کم خبرونه براتل نو یو تر ټولو مهمه خبره دا هم ده چې په سپریم کورٹ کې دا وخت په زرګونو مقدمي هغه پرتی دي او هغه په وخت باندې اوریدنه هم نه کیږي یو غټه وجه د دې په شا باندې اکثر دا هم وی چې په پاکستان کې ځنې داسې مقدمی نیخ په نیغه سپریم کورٹ تراشي چې سیاسي مقدمی وي د هغې د وجه د عام ولس چې کمی مقدمی وي هغه ډېری ورستو پاتې شي په پاکستان کې او په سپریم کورٹ او نورو اعلی عدالتونو کې اوس هم په زرګونو مقدمی داسې دي چې هغه خلک په میاشتو او په کلونو انتظار کوي چې د هغې نمبر به راځي او د دې د وجه هغه نور هم ورسته کیږي راځو اوس دی اړخته چې د پاکستان په جمهوریت باندې آیا د دې کوم بد اغیز غورځېدلی شي که چېرې سپریم کورٹ د پارلمان یا د نورو ریاستي ادارو په کارونو کې لاسوهنه کوي
نو خامخا ځي ما څنګه وایي چې دا څومره هم هغه دي مقدمه دي او توهین عدالت نوټسونه دي چې دا وګوري دا تش د مسلم لیگ نواز پسې دي او مسنګ اول وچ د هسپتال ته دورم په دی وکړه چلته پنجاب کې دوی حکومت دی چلته حالت هسپتال خلکو ته وخای نو خلک به نور هم ورنه نفرت پیدا شي خلک به نور هم دوی کارکردګی نه بیزار شي دغه سي هغه کیسه چې کوم د یو اگزیکټیو برانچ
لکه انتظامی کارونه دی په خپل لاس کې
په خپل علي او تاسو څنګه وویل چې حکومت خپل کار دی هغه دوی نه کوي نو چې هغه نه کوي نو یو جمهوریت ته نقصان رسوي بلکې ټول سیستم ته نقصان دی وګوره جمهوریت کې یو آزاد عدلیه یو داسې عدلیه چې خلکو کیسونه په ټیمه کوي دا یو حصه دی جمهوریت چې ته هغه نه کوي او بل چې کوم سیاسي حکومت دی هغه هم ته په نظر کې خلکو نظر کې بد راولې دې مطلب دا دی چې هغه بد راشي نو چا فوج چې کوم دی هغه خلکو په نظر کې خشي ولې چې هغه یو داسې اداره ده چې هغه خلک بیا وایي چې سیاسي حکومت یې مه کوي او بل موږ دا هم یاد ساتو چې کوم عدلیه ده دوی همیشه د فوجي امیرانو مرسته کړې ده فوجي امیر که سټارټ نه واخلي اخر مشرف پورې که موږ ګورو که دې عدلیه ورسره مرسته نه وي کړې دوی هغه پروینشل کانسټیټیوشنل آرډر دوی نه وي ورسره پاس کړی نو هغوی ته به چې کوم یو لیګل لیجیټیمیسي چې ورته وایي هغه به کله هم دوی ته نه وي ملاو نو عدلیه مسله دا ده چې دا یو سیاسي عدلیه ده په پاکستان کې دوی اول نه داسې سیاسي کیسونه او ما څنګه اول وایي چې په کار خدا جدي لاهور ته تللی وی د ډایرکټ په کار چې یو های کورټ ته تللی وی هلته لوور کورټ ته تللی وی چې هلته څه حالات دي هلته دا خو تاسو سپریم کورټ خبر وکړه چې دومره کیسونه دي چې تاسو لوور کورټ ته لاړ شئ هلته نور هم بد حال دی نو که هغه یې کړی وی نو هغه به عدلیه ته ګټه وه اوس دې څه کوي د جمهوریت ته هم نقصان رسوي عدلیه ته هم نقصان رسوي او پاکستان ته نقصان وسی
سمره ډیر مننه پیر صاحب
ډیر مننه
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده
که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدل شي
دا وی پانی پته ده
وی او ای ډیو نیوز ډاٹ کام
ټوئیټر @ وی او ای ډیو
هیر یې نکړی
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو د زمګه دا یو ساته خبري خبرونه تاسو ته واشنگټن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري د روس یو ډیپټی ډایریکټر جنرال سرګی او د روس چیف کونسلر صدارتي انتظامی بیلری مالاستوف په مشرۍ کې یو اعلی وفد د پاکستان سفر کوي او ویل دي چې د پاکستان او د روس ترمنځ اړیکې نور هم خوشبی دی او ویلی دی چې روس په سویلی ایشیا کې د پاکستان اړیکو ته د قدر په نظر ګوري تفصیلی رپورٹ په اسلام آباد نه په دې رپورٹ کې تاسو ته وړاندې کوو
د پاکستان او روس ترمنځ دفاعي او سفارتي کچه اړیکو کې پرمختګ په لیدو کې راځي او د ترهګرۍ د مخنیوي په ترڅ کې د ګډې همکارۍ په اړه د اووم مذاکراتي عمل د پړاو نه پس اوس د روس نور دو اعلی حکومتي چارواکو د پاکستان سفر کړی دی. د تیر زیارت په ورځ د پاکستان په سفر راغلي د روس د حکومت دوه لوړ پوری حکومتي چارواکو د پاکستان د قومي سلامتیا سلاحکار جنرل ریټایرډ ناصر جنجوه سره اسلام آباد کې ملاقات کړی دی. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د روسي حکومت چارواکو د پاکستان د ترهګرۍ پر خلاف د هلو ځلو د ستاینې تر څنګ په دې مت کې د پاکستان سره په ګډه همکارۍ کولو پخلی کړی. په دې موقع د قومي سلامتیا سلاحکار د روس حکومتي چارواکو په سیمه ییز حالاتو باندې د پاکستان د دریځ نه خبر کړي او ناصر جنجوه زیاته کړې چې وخت راغلی دواړه هیوادونه د تیرو وختونو په پرتله د راتلونکي لپاره د ښه او ملګرتیا نه ډک اړیکو تیږه کیږدي. هم روانه میاشت اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړ پوری حکومتي کچه د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه د ګډې همکارۍ لپاره جوړ ورکینګ ګروپ اووم پړاو ترسره شوی و. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاري کړې شوې اعلامیه وایي چې دغه مذاکراتو کې دواړه ډلې په دې سلاوي چې ترهګر د پاکستان او روس شریک دښمنان دي او دا چې پاکستان او روس په سیمه کې د داعش مخ په سیوا کیدونکو فعالیتونو په سر اندېښمنه دي او د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د پرمختیا سنور اسباب داسې بیانوي.
زمان خیال پاکستان غواړي چې دلته کې دی ریجن کې چین او روس سره خپل تعلقات نور مضبوط کړي. هغې خاص وجه دا ده چې په افغانستان کې د دواړو چې کوم مقصدات دي هغه ملاویږي. لکه روس دا ویلیم دی او زما په خیال دا حقیقت هم دی چې دلته آی اس راغلی دی او څنګه چې دي هلته کې لکه هغه ریجن سیریا دی شام هغه بالکل ڈیسٹبلائز کړی دی نو دلته هم دغه کول غواړي او په دې وجه باندې روس خو لاندې چې قبول کړی دی هغه هغې نیر ابرال ورته وي هغې د خپل دفاع یو سیستم دغه ملکونه چې چېرته سرچر ریپبلکس وایي دی ګړي نو هغې ته د افغانستان نه خطره جوړېږي. پاکستان خو افغانستان سره بارډر باندې دی نو پاکستان ته خطره جوړېږي نو په دې وجه باندې د دواړو ترمنځ تعلقاتو کې ګرانجوشي راځي.
د افغان جنگ په سر د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې سو لسیزو را هسی ترنګلې وي خو کال 2015 کې د هغه وخت د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د ماسکو د سفر وروسته دغه اړیکو کې خوالی په لیدو کې راځي. راحیل شریف د دغه دورې وروسته په کال 2016 کې د پاکستان او روس ترمنځ په لومړي ځل فوجي مشکونه شوي او دا هغه وختو کله چې د پاکستان خپل روایتي حریف او د روس کلک اتحادي هند سره اړیکې توجه نه وي. هم په کال 2016 کې پاکستان د روس د $350 میلیون په مالیت سره فوجي هلیکاپټرو د اغېستلو لوزنامه کړې وه او تیر کال د پاکستان حکومت د دغه لوزنامې د لاندې څلور روسي MI-35 هلیکاپټرو د ترلاسه کېدو پخلی کړی و. که څه هم د پاکستان او د روس حکومتي چارواکي په خپلمنځه اړیکو کې د خوالی پخلی کوي خو مهمه خبره دا ده چې د روس صدر ولادیمیر پوتین څو وارې د پاکستان د سفر اعلان کولو باوجود پاکستان ته په دوره باندې د لونه ډډه کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-003.
We'll be right back.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در مون اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا یو واسطه خبری خبرونه لري دوام لري ور بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو خو ورسی سټه کوتا
د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د تحریک انصاف مشر عمران خان او د ملک پخوانی مشر قاضی افتخار محمد چودھری خلاف د اپریل په څلورمه نیټه د عدالت د سپکاوی مقدمو اورونه کوي یو سلن کاروای مشر قاضی بلاندې چره هم سیاست کې مداخلت نو کړي
دیکھیے کبھی بھی چیف جسٹس اس طرح پبلک پالیمکس میں شامل نہیں ہوئے تھے
د سولې لپاره د نوبل جایزه ګټونکې ملالا یوسفزئی سره نن په دویم ورځ په اسلام آباد کې د بشري حقوقو مدني ټولنو وتلو فعالینو او د سوات سورغلو مشرانو لدا کاته کړي د ښځو لپاره کارکونکي شاد بیگم وایي پاکستان ته د ملالا راتګ د امید یو تازه چپه ده
د پاکستان الیکشن کمیشن د خلکو نه غوښتنه کړې چې قبایلي سیمو او په خیبر پښتونخوا مختلفو برخو کې پرځای کړل شوو ولسی مرکزونو کې پرځای کړل شوو ووټر لیستونو کې خپل نمونه وګوري
2545 منګه ډسپلی مراکز جوړ کړی دي سنټرز دا انتخابی فهرستونه منګه کې خود لري عوامو د معاینې لپاره چې راشي خلک خپل نوم چک کړي چیرې کم ځای کې دي کم ځای ای کې څه غلطي خو نه راغلي
اواز د خبرونو تفصيلات
د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان او د ملک پخوانی مشر قاضي افتخار محمد چودري خلاف د اپریل په څلورمه نیټه د عدالت د سپکاوي مقدمو اوربنه کوي د سپریم کورټ یو وکیل نصیر احمد کیانی د تحریک انصاف چیرمن عمران خان خلاف په اعلی عدالت کې جمع کړی یو خاص کې په عمران خان تور لګولې چې د پخوانی مشر قاضي افتخار محمد چودري خلاف یې سپکې خبرې کړې د سپریم کورټ یو بل وکیل ریاض حنیف راهی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی مشر قاضي افتخار محمد چودري خلاف د عدالت د سپکاوي دوه ځان لا درخواستونه جمع کړي اخوا سپریم کورټ سپیناوی کړی چې د مشر قاضي میا ثاقب نثار وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته فریادی نه دی ویلې بلکې د حکومت د مشر په توګه هغه ته زیات درناوی لري تیره هفته د وزیر اعظم او مشر قاضي ترمنځ لیدنې وروسته د یوې مقدمه اوریدنې په وخت دغه ملاقات ذکر وشو نو مشر قاضي ویلو هغه ته ډیر فریادیان خپل فریاد ته ورزي او د هغه کار د خلکو فریاد اوریدل وی د مشر قاضي په دغه بیان باندې وزیر اعظم نواز شریف ویلي کچري مشر قاضي دغه خبره کړی وي نو باید د خپل خبرې نه پشان نشي مموړي ویلي د مشر قاضي د حیثیت سره داسې خبرې خنخکاری
د سولې لپاره د نوبل جایزه ګټونکې ملالا یوسفزئی نن په دویم ورځ په اسلام آباد کې د بشري حقوقو مدني ټولنو فعالینو او د سوات سورغلو مشرانو سره لیدلې نوموړي سره د لیدلې وروسته د ښځو د حقوقو فعالې شاد بیگم وایس اف امریکا دی واته ویلې د ملالا پاکستان ته راتګ د ښځو او بشري حقوقو فعالینو لپاره د امید او هیلو یو تازه چپه ده ملالا یوسفزئی نږدې 15 کال وروسته پاکستان ته تللې ملالا په کال 2012 کې طالبانو په برید کې ژوبل سبب په داسې حال کې چې ملالا پاکستان ته تللې خو لیاوس هم یوازې تر اسلام آباد پورې محدود ده خپل د پلارنۍ کلي ته پته کې لیاوس هم ستونزې لري
د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر ډاکټر قبله ایاز ویلي په پاکستان کې د تونلاري توپ څنځه یوازې دینی مدرسو سره تړاو نه لري او دا چې دغه مسله د یونیورسيټو او نورو تعلیمي ادارو دننه هم لیدل کیږي اسلام آباد کې د امن او ټولنیز بدلون په موضوع یوې دستوري ته خپل بیان کې قبله ایاز ویلي د پیغام پاکستان په نوم چې کومه بیانیا جوړ کړل شوې هغه په ټولنه کې هیڅ ځای نه دی نیولې او په سرکاري محکمو کې هم ورته څه ارزښت نه دی ورکړل شوی
د پاکستان مرکزی حکومت د 14 لک رجسٹر افغان کډوالو ترڅنګ د 15 لک کډوالو پاکستان کې د پته کېدو موده تر 13 جون پورې غځولې ده د پاکستان یو لوړ پوری چارواکي د افسرانو یوې دستوري ته ویلي کم افغان کډوال چې پاکستان کې رجسٹر دي او د رجسٹریشن ثبوت لري هغه کوي سي چې پاکستان کې تر 13 جون پورې پاتې سي او کم افغان کډوال چې د افغانستان د وګړي توپ کارډونه لري هغه هم تر دغه ټاکلې موده پاکستان کې د وسې دو حق لري
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل
اوریدونکو وایس اف امریکا دی وای وسط خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو ته تفصیلی راپور نه وړاندې کوو او د سولې لپاره د نوبل جایزه ګټونکې ملالای یوسفزئی سره نن په دویم ورځ په اسلام آباد کې د بشري حقوقو مدني ټولنو وتلو فعالینو او د سوات سورغلو مشرانو لدا کاته کړی دی. په دې اړه نور تفصیلات تاسو همکار بختور شاه په یو راپور کې لري.
د ملالای یوسفزئی سره د خپل لومړی لیدلو کتلو په اړه یو مېرمن سارا بلال په ډان ورسپانه کې لیکلی، دا ورته لمخ کې نه معلومه نه و چې اسلام آباد ته د سل لپاره ورغوښتل شوی و، خو زیاتوي چې لاړه نو وی لیدل چې هغه خپل او نږدې شل نور داسې کسان چې په بیلابیلو ټولنیزو اړخونو کې نامې ګټلې دي په یوه کوټه کې ورغونډ کړل شول. مېرمن سارا وای تر دغه دمه ورته پته نه وه چې چا سره به ویني، خو ناڅاپه چې دروازه خلاصه شوه نو ملالای یوسفزئی یې ولیده. مېرمن سارا بلال وای د ملالای یوسفزئی سره د لیدلو لپاره په دغه کوټه کې ورغونډ شوو کسانو کې سیده غلام فاطمه چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي، د ملي بشري حقونو د کمیشن مشره انیس هارون، او د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه د مدني ټولنو فعال غړو خاور ممتاز، منیبه مزاری، نګداد او سمر من الله او یوش میر نور پیجندلی خلق ناستو. دغه دستورا د ډاکومنټری فلمونو وتلی ډایرکټر شرمین عبید جوړ کړی و او هر چاته ویلی وو چې د ملالای یوسفزئی سره د خپل لنډه پیجنګلو وکړي. سارا بلال وای منګه چې څنګه ملاله ولیده نو په لومړی ځل ډیر حیران شو چې هغه سپګدسته و، د وننه ډیره ټیټه و او په مشکله به 15 فوټه او 3 انچه وه، خو په کوټه کې ناستو خلکو باندې د هغې اثر ډیر درون و. دغلته ناستو خلکو کې هر چا د هغې د حوصلې او هلو ځلو ستاینه کوله او د هغې درنه قرباني به یې ستایله. سارا بلال زیاتوي هغې ډیرې هوښیارې خبرې کولې او نیغه ناسته وه، خو په ناسته ولاړه او خبرو کې هیڅ لویی یا کبر نه ښکارېده. د پاکستان وزیر اعظم او د مدني ټولنې د غړو نه علاوه نن د سوات خلکو هم د هغې سره په اسلام آباد کې لیدل کتل کړي دي او هغې ته یې خپل هیواد ته بیرته په ورتګ تود هرکلی ویلی. د پاکستان د انګریزي ژبې دوه وتلې ورځپاڼو ډان او اکسپرس ټریبیون د ملالۍ په اړه ادارې لیکلي دي او د نړۍ تر ټولو کم عمره نوبل جایزه ګټونکې پښتنې ملالۍ یوسفزئی ته یې پاکستان ته په ورتللو تود هرکلی ویلی. ډان ورځپاڼې لیکلي خپل وطن ته ورتګ یو عام خبره ده، خو د ملالۍ په اړه دا یو عام خبره نه ده، ځکه چې ملاله یو عام جنۍ نه ده چا چې په دومره کم عمر کې د نړۍ تر ټولو لویه جایزه نوبل پیس پرایز ګټلې او د ترګرۍ او جهالت په ضد یې لویه مبارزه کړې، او بیا دا چې نږدې 5.5 کاله پس یې په خپل وطن قدم ایښی. د پاکستان د انګریزي ژبې وتلې ورځپاڼې ډان په هیواد کې په هغه تندره وډلو ټکونه کړي څوک چې د ملالۍ په مبارزه شکونه کوي او په ټولنه کې د هغې په ضد منفي ګنګوسې خوروي. ورځپاڼه وایي په پاکستان کې وخت په وخت ځینې خلک د دغې هیواد په اتلانو پسې بدې ردې وایي. د دې نه وړاندې په پاکستان کې لومړی نوبل جایزه ګټونکي ډاکټر عبدالسلام ته هم هغه عزت نه ورکړی شوی د کوم چې هغه اقدار و. ورځپاڼه وایي ډاکټر عبدالسلام چې احمدي و هم د پاکستان ځینې خلکو د مرګ نه وروستو هم نه و بخلی، او په پاکستان کې د یوې اعلی ساینسي ادارې د پرانستلو خوب یې تر دې دمه نیمګړی پروت دی. ورځپاڼه وایي ځینې خلک هم دغسې منفي ګونګوسې د ملاله او د هغې د کورنۍ په ضد هم خوروي، خو لمر په ګوته نه پټیږي او د ملاله مبارزه د ګردې نړۍ روښان فکره مشران ستایي او ورته یو شمیر لوی لوی جایزې هم ورکړي دي.
مړه له کاغذ او قلم خوراکه
سپې کوي چې دومره بیړه کیې.
د وی او ای دیوه د ویبپاڼې پته لیکمه.
کاغذ او قلم هم واخله او پته هم voa.divanews.com.
یو ځل بیا یې ووایه چې سمې ولیکمه که نه.
اے دا بیا voa.divanews.com.
دا وایس اف امریکا ریډیو د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې انتخابی کمیشن په اولس باندې غږ کړی دی چې په بیلابیلو ځایونو کې پر ځای کړل شوو ولسی مرکزونو ته ورشي او هلته په انتخابي فهرستونو کې خپل نومونه وګوري چې آیا د هغې د نومونو اندراج شوی دی او که نه. تفصیل پې د پېښور نه د ریبر ریډیو خبریال حمیدالله راکبی.
د الیکشن کمیشن چارواکو د ولس نه غوښتنه کړې چې د صوبې او قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې د انتخابي پرستونو د ډسپلی یا نندارې ځایونو ته لاړ شي او خپل اندراج وګوري. د کمیشن د عامو اړیکو مشر سویل احمد وایي
لسٹونه دي تمنګه ابتدائی یا غیر حتمی انتخابی فهرستونه د پر ډسپلی مراکز کې 2545 منګه ډسپلی مراکز جوړ کړی دي سنټرز. دا انتخابی فهرستونه منګه کې خود لري عوامو د معاینې لپاره چې راشي خلک خپل نوم چک کی چیرې کم ځای کې دي کم ځای ای کی څه غلطی خو نه راغلي نو د هغه مطابق موږ سره چې کم اوسه پورې د تعداد راغلي دي هغه کې کافی اضافه شوی ده او د هغه سره تقریبا 1 کروڑ 15,00,000 ووټونه موږ سره ووټران بحیثیت ووټرز درج دي. دغه شان دای کې زنانه ووټونه چې دي د هغې موږ سره 74 لاکھ 1.5 کروڑ سره پاسه دا د زنانه ووټونه مخې ته راغلي.
په فهرستونو اعتراض یا درخواست د اپریل 2023 نیټې پورې ورکې دي شي. د دې وروسته به د مئی په میاشت کې نوې او حتمی فهرستونه اجرا کیږي چې وروسته به پکې رد او بدل نه کیږي. په نوې فهرستونو کې د پښتونخوا او قبایلي سیمې نه 1,05,300 ووټران زیات شوي دي. دا وخت په دواړو پښتنو سیمو کې نږدې 1,15,000,000 ووټران درج دي او په دې کې نږدې 4,00,000 خزینه ووټران دي. خو د الیکشن کمیشن چارواکي وایي د ابتدایي فهرست نه 40,000 کسان وستل شوي هم دي. سیمه ایز الیکشن کمیشنر پیر مقبول احمد وایي که د چا په نو خلک بندو اعتراض وی ها هم د الیکشن کمیشن سره خپل اعتراضات او شکایات اندراج کولی شي.
په خلک بندو باندې چې کم د چا اگر پولیټیکل پارټي دا کې یو عام ووټر دی کې یو عام پبلک ته چا ته چې پاغي باندې اعتراض دی قانون غیلا اجازه ورکړي چې خپل اعتراض په الیکشن کمیشن کې جمع کړي او هغه اعتراضات باقاعده به اوریدل کیږي پاغي به هیرینګ کیږي او الیکشن کمیشن به پاغي باندې فیصله کوي. فاټا والا حواله سره هم دغه پوزیشن دی فاټا کې کچا ته پال خو اعتراض هغه به الیکشن کمیشن ته اپروچ کې ال تک بخپل ابجیکشن پټیشن ال تک جمع کوي.
په قبایلی سیمو کې په ابتدایي پرستونو د اعتراضونو د اوریدلو لپاره 111 مرکزونه او ریوایزنګ اتارټیز هم ټاکل شوي دي. په پیرس کې د کومې غلطۍ د صحیح کولو او اعتراض لپاره په کار پرمونه په ډسپلی سنټرونو کې ویډیا ورکول کیږي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، په خبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-003.
وایس اف امریکا دی وده یو ستا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د پاکستان د اسلامي نظریاتي شورا مشر ډاکټر قبله ایاز ویلي په پاکستان کې د توندلاریتوب ستونزه یوازې دینی مدرسو سره تړاو نه لري او دا چې دغه ستونزه د یونیورسټیو او نورو تعلیمي ادارو دننه هم لیدل کیږي. د ښاغلي قبله ایاز سره زموږ همکار وکیل خان هم په دې لړ کې مرکه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
دا هنن دان اخبار کې تفصیل راغلی دی نو هغه صحیح زمونږ د خیالاتو انعکاس خو نه دی شوی. مونږ چې څه وینا الته کړې وه او الته په دې سیمینار کې خلکو دا محسوس کړلا چې دا یو ډېره زبردسته اعلامیه ده او دا فتوا د علماو مشترک فتوا ده چې ټول علما د هر مکتب فکر په اتفاق ته چې د جهاد اعلان دا صرف د ریاست استحقاق ته خودکش حمله حرام دي. پچا باندې د کفر لگولو اختیار چې کوم دي دا افراد ته نشتا. نو دا مونږ دا او الته محسوس کړلا او نور ملګرو هم دا وې ډېر مندوبینو صحافیانو او پوهانو چې تر اوسه پورې دا اعلامیه او دا فتوا چې دا د دې د تنفیذ او د دې مخ ته وړلو لپاره چې څه د ریاست طرف نه کوششونه وو هغه ډېر ښه توګه باندې نه روان او ډېر په تندې سره او چستې سره نه دی روان. نو دا یو عمومی احساس و التا.
ڈاکٹر قبلایا صاحب، تاسو د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر هم یې، په داسې حالاتو کې په داسې وخت باندې تاسو حکومت ته روان دي، زونه سدي ریکمنډیشن تاسو سدي؟
او جی مونږ داسې نو وایو چې زه نه نیولې، مونږ وایو چې دا یو ډیر غټ ګام دی او ډیر یو ډیر ښه کار دی چې شوې دی. نو اوس مونږه سفارش دا کړې دی اسلامي نظریاتي کونسل په خپل اجلاس کې چې باید چې ډیر پر قانون سازي هم وشي، او دا بیا د یونیورسټو د دینی مدارسو دی ماحول و دی نصاب حصہ ہمشی، او پا ابلاغ پا ذرائعو کے یعنی پا میڈیا کے ہم پا دے باندے دا سے پروگرامو نوشی چا عام خلق ہم تے خبر شی. نو دا آغا اقدامات تی چی من تجویز کری دی اسلامی نظریاتی کونسل طرف نہ ہم، او دے پرون اسلام آباد اجلاس کے ہم دا تقریبا ہم دا تجاویز مخیرالن.
خو پا دا سے حالاتو کے چی پاکستان باندے دا نڑیوال ٹولنے لخوا دا غا طور لگولی کی چی دا پاکستان ریاست ترہاگری دا خارجیہ پالیسے پا تو گا کاروی، نو پا دا سے حالاتو کے قبلایا صاحب ستاسو دا غا رواندیزونا او بیا دا غا تورونا دا با سنگا یو بل سر سمی خوی دا با سنگا حساب سر برابری گی لکا دا غا رواندیزونا عملی کی دل؟
او منگ ہم دا وایو چرا دنیا زمانگ بارے کی دا ابہامات و خکار دا، نو دا ابہامات بالے ختمی کی کچر تمنگا ہم دا اقدامات کو جو کم اقدامات مثلا اسلامی نظریاتی کونسل تجویز کری دی یا دے پوہانو طرف نہ پرون راغلی دی، نو بیا با اخکارا خبر ادا چی بین الاقوامی دباؤ چکم دے یا بین الاقوامی ذہن کے دے اب اپ دے سیس پوشی چی پاکستان واقعتاً دا واڑی چی آغا دا دنیا دے پرا یو بوجھ جوڑ نشی بلکہ دے دنیا سر یو تعامل طرف تروانوی او پا دے ترخ کرے خلاف چکم یو بین الاقوامی ذہن دے دے آگے دا یو شریک پیسیت او دا یو اہم سیکٹر پیسیت روان بھی بلکہ پدی کی یو قائدانہ کردار ادا.
قبلایا سے بخیرے پختنا واغا دا چی کمی خبر چی تاسو اکڑو لے دغی دا پارا با خارجہ پالیسے کی بدلون پا کاروی، مطلب نڑے تا دا یو خو اکس لو دا پارا کم چی حساب سر تورن لگولی کی گی واغا تورن لرکول لپارا یا غا تورن تا زواب بوئل لپارا دا اسلامی نظریاتی کونسل پا مشر دا مشر پا حیث خارجہ پالیسے کی دا بدلون لپارا آیا تاسو کم رواندیزو نکڑی دی؟
من خو ہم دا وایو چی کلا دا دی پارا پالیسی جوڑے گی او دا دی تعلیمی نظام حصہ جوڑے گی او قانون جوڑے گی دا دی پارا تو یقیناً چې دا ټول اقدامات وشي نو د دې محور ارد گرد به ښکاره خبره ده چې داخله او خارجه پالیسی دوړه به جوړیږي.
جی ښه، ډیر مننه کو ډاکټر قبلایا صاحب ډیوی ته د وخت
ورکول موږ سره خبرې کول. شکریا،
یو جهان ډیر
مننه. دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمونگ دا ویب پانے پتا دا voadnews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی د پاکستان خیبر پختونخوا په برا دیر کې خزو په بلدیاتی یا ځایی انتخاباتو کې برخه اخیستلې ده. د غلطه د بشری حقوقو فعالین وایي چې د خوښه سلور د سلویختو کلونو وروسته خزو ته د ووټ اچولو حق ورکړل شوی دی. تفصیلي رپورټ په دسیمې د ډیوی ریډیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
د ځایی حکومت دغه زمینی ټاکنې چې د بردیر ضلع څلورو سوکو دپاره ترسره شوې چې د څلوېښتو کلونو وروستو په وړومبي ځل پکې زنانو هم خپل رای ورکړله. د دې وړاندې چې هم دغه څلور سوکو باندې زمینی ټاکنې ترسره شوې وې خو د الیکشن کمیشن له خوا زنانو ته د رای حق نه ورکولو په سر یې هغه ټاکنې کلا دم ګرځولې وې. د زنانو د حقونو دپاره کارکوونکي شاد بیګم وایي په دغه زمینی ټاکنو کې په خپلو سترګو ولیدل چې هغه ډلو هم د زنانو څخه رای په خپل حق کې پکارولو هڅه کوله. چا چې د دې وړاندې د زنانو رای پر ضد لوزنامې کولې او غوښتلې چې زنانه د دغه بنیادی حق څخه محرومه وساتي. د نوموړې په وینا نن دا ثابته شوه چې د زنانو رای هم هغومره مهمه وه څومره چې د نارینو رای.
اوس دا چې کړه د خزي عدالتونو ته پر شروع او ورسره چې کوم په دې باندې چې کوم غیر سرکاري سماجي چې کوم تنظیمونه دي په دې باندې عریضه شروع کړې نو یو قسم تر دې خلکو په ژوند کې ډېر رااله چې او دې کې له کوله اوس کم کم د سی فیصله نشي کولای چې هغه خدای د سیاست نه د ورته حق نه به هغه محروم شي کم مقامي د خپل زموږ کم ورکر دي دا اوس ما خبره وشوي نو دی وایي چې د څو پورې کړه د څو ووټ کاونټ شو او د خدای ووټ نه کاونټ شوه نو فیصله بالکل مختلف وو او چې کله خدای ووټ شمارل د شو شنو فیصله یو کم مختلف پر سیمه تل او ځکه لاره چې کومه پارٹی خدای مبلایز کړی وینو هغه چې کم نه راو ووټ به ډیرو نو دی نه نور سیاسي پارٹیان ته دا نه څرګرالو چې د دې پس په هر هغه پارٹی کې چې کوم چې د خدای ووټ مبلایز کی
په بدیر کې د دې وړاندې په 1900 او یایم کال عمومي ټاکنو کې زنانو خپل د رای حق په کارولې وو چې دغه د سلیختو کلونو تیر دو ورستو ورته په ټاکنو کې د رای ورکولو موقع په لاس راغله د بردیر یو سیدونکو سیده جان بیبی په وینا دغه د زی زنانو د پاره د خوشحالي یو تاریخي موقع و
دا زمونږ د پاره ډیره د خوشحالي ورځ و او تاریخي ورځ و ځکه چې په دې کې د خدو جمهوریت د دې جمهوریت عمل د پاره د دې او دا د څو کال مخکې ته ایټی الیکشن په شوه وو هغه چې په خپل سوالو نه دي ریسپانس لري نو په دې دوران کې دا به نور څه دي نو چې په دې کې بیا د الیکشن په عمل کې د خدو سیستم نه و نو د نتیجه او سره یقینا بدل شوله او په دغه نوم دا ثابت دي چې د خپل خپل رائے چې دا غصم د انتهایی مهمه ده او ضروری ده چې څنګه د نړۍ نور په ټول د دې کې لګیا دي او د خپل یو دغه ادا کوي هغه ټول عمل چې جهودي عمل کې
په بر دیر کې تر سره شوی د غزمنی ټاکنو په اړه راپورونه وای چې د نارینهو زیات رائے چې د کومو ګوندونو په حق کې وي د زنانو پولینګونو څخه د نتیجو سرګندیدو ورستو هغه ګوندونو ګټه په بیلات کې بدله شو د مدني ټولنې فعالان وای په راروان ټول ټاکنو کې بعد د زنانو رائے یو مهم کردار لوبوي او په مجموعي توګه به په نتیجو هم سرګند اثر ښکاریږي احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی سي د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی د خیبر پختونخوا سرخار پیښور د پرمختیا ادارې یا پی ڈی اے مشر اسرار الحق وایس اف امریکا د ریډیو ته ویل دي په خار کې د بس ریپیډ ترانزیت منصوبه به په ورکل شوي وخت کې سرته ونرسېده کوم لپاره چې شپږ میاشتې وخت ورکل شوي او ویل دي چې دا خبره یقیني ده چې دا به د دغه وخت نه وروسته کیږي خو نوموړي کوم خاص نیټه نه ده ښودلې او ویل دي چې کال 2020 کې به دغه منصوبه سرته رسوي د دغه منصوبې لاندې به په پیښور ښار کې د بسونو یو نظام پر ځای کولی شي چې ورسره به یو شمیر واړه بسونه او نور ګاډي لري کیږي نوموړي دغه پوره تفصیل د وایس اف امریکا د ریډیو خبریالې سادیه قاسم شاته په دې مرکه کې ویلي
دا منصوبه چې کومه ده د یو کم 500 ارب روپو ده پی سی ون په دې جوړ شوی دی وفاقي حکومت د دې منظوري ورکړې ده دی یو کم 500 ارب روپو کې 45% پیسې د صوبایي حکومت دي نورې پیسې مونږه قرضه اخلو سافټ لون ورته وایي ایشین ډیولپمنټ بینک نه په 9 اکتوبر مانی په دې منصوبه مانی پیل ځل کوداله یا بیلچا والی شوی ده په سوکانو کې سټارټ شوی دی نن د دې منصوبې تقریبا پوره 15 میاشتې شوی ده کار کولو په دې کې په منځ کې کارونه سلو شوي هم دي وجوهاتو په وجه باندې دا یو د پبلک ویلفیئر یو سوشل ویلفیئر پروجیکټ دی دا الحمدلله داسې پروجیکټ دی چې په دې کې به یونیورسل ایکسس چې ورته موږ وایو چې دې ته زموږ معذوره زموږ بوډاګان زموږ کشران زموږ زنانه زموږ خویندې دا هر چا به ډېر د عزت ایکسس وي رسیدونکي به ورته لکه داسې به نه وي چې یو خپونه معذوره یو انسان دی وغه دې ته نشي رسېدی نه به بغیر د چا د مدد به خپل د دقیقه کورسۍ ده او کاغه په همساره باندې یا سم مدد نه بغیر به داسې موږ دي کې کارونه کوو چې هر ځکه لفټ به وي هغه روانېدو والا ماشین چې اسکلیټر ورته وي هغه به وي په دې کې به پوڼیانې خوبي وي سیړیانې چې ورته موږ سټیرس خو هغې سره سره ریمپس چې کوم په هاسپټلس کې وي اسپتالونو کې چې کوم مانی د گاډی تلې راتلې شي هغه گاډی هغه لارې به هم پکې وي سلور ون آپشنس پکې دي. منصوبې چې کوم لمبائی دا کوم چې ورته لینتھ وایي دا ټوټل چې کوم دی هغه 20 کیلومتر دی. 20 کیلومتر روډ دی خو ورسره 3 کیلومتر موږ نور هم د نورو د مکس ٹریفک چې ورته وي عام ٹریفک د پاره ورسره هم چې دی په هوا کې چې کوم ایلیویټر بریجز دی هغه جوړیږي نو بیسیکلی دا به شي 30 کیلومتر ٹوټل. 11 کیلومتر پزما کا باندې دی یولس کیلومتر پزما کا دی 3 کیلومتر انڈر پاسز دی او 12 کیلومتر په هوا کې دی خو ورسره 300 کیلومتر د نور گاډو د پاره چرته هوا کې یوټرن دی چرته ملک سات فلای اوور سره یو پیرل بل بریج روان دی هغه د پاره دی نو ټوټل 30 کیلومتر روډ هم جوړو. په دې معنی چې کوم اولنې اندازه راغی مطابق به 3,08,000 کسان اوس تقریبا هغه چې بنګوالو اسټیمیټ 2 کاله مخکې شوی دا کیلکولیشن تقریبا 400,000 افراد به 24 گھنٹوں کی پدی بس مانے چے ان شاء اللہ تعالی دی کے بس سفر کئی دینہ با فائدہ اخلی
تاسو ګوري چې شپږ میاشتې کې د نن بدا منصوبه تر څه حدا پوری پر ځای شي بس روان شي او
کنه شپږ میاشتې کې بس روان نشي کم ته چې مونږ ټایم وایو کنه خلکو را پسی خلکو لکه چې نوٹ کړل 19 اکتوبر نه والی تر 19 اپریل پورې بچټم بالکل هغه کې شپږ میاشتې کې میجورټی کار شوی میجر کار به شوی میجر کمپوننٹ به پوره وی سی ایکٹیویٹیز چې مخامخ دي خلکو مختر سی ایکٹیویٹیز چې هغه پنا دي آف سایت ورته مونږ وای بسونه بالکل غشتل شوی دي بسونه 240 بسونه دي دوه قسمه بسونه دي 55 بسونه چې کم دي دا وګد دي 18 میټر والا دي او یو سل 55 او یو سل 55 بسونه چې کم دي دا دي 12 میټر والا نو دواړه بسونه غشتل شوی دي او ان شاء الله تعالی مئی پورې په بسونه راغلي وي مئی پورې ان شاء الله تعالی.
اسرار صاحب دا نوی بسونه چې کوم راځي تاسو خلکو ته سہولت وی خو د کرایه به پکې څومره وی او دا مخکې نه چې کوم د پبلک ترانسپورت بسونه دي د دې بسې کیږي
او دا ډېر اهم اشاره ده دی پروجیکټ په ټول پاکستان کې لدا نه دي شوی فرست ټایم دا کیږي په پاکستان کې تقریبا شپک سوا شل شپک سوا پندیش بسونه ویګنی او راکټ بسونه چې ورته باړې بسو ته موږ پی خبره کې دا لګی دی په دغه روټس باندې چې کوم باندې به بی آر ټی چلیږي د دې لپاره د حکومت ډېره ښکلې پالیسي ده ایشین ډیولپمنٹ بینک جوړه کړې ده موږ به امپلیمنٹ کوو دغه ټول بسونه ته موږ والنټری یو آپشن ورکوو د دوی په خوښه باندې چیرې تاسو د بسونه کوم لرا کوي نو راکې نو دغه طریقې کار دي په دغه طریقې کار به تاسو ته موږ اسسمنٹ کوو چې هغه تقریبا 400,000 لکه روپو پورې شي کاغذات موجود دي انجنیر سنگ ده بس باډي سنگ ده مالک شته ده نشته ده سمنه زور ده سمنه نوي ده خو پوره ټیک ټاک کمیټي ورته نه سره 400,000 روپۍ تقریبا یو بستبه ملاويږي ویګن ته بستبه مزیدا او دې کې 400,000 روپو کې بیروزګاری لاوس هم شامل دی د دې بس ویلیو شامل ده پرمټ پیسې هم دي خدا په خپل خوخه باندې را او که یو بس ولاوي چې نه زه بس نه ورکوم زه به دا روزګار خپل بل ځای ته ایکسټینډ کوم نو هغې دپاره هم حکومت سوچ کوي چې ورته الټرنیټ چې کوم بار نور روټس دي د بی آر ټی نه علاوه هغې دپاره ولا اپروول ورکي پرمټ ولا ورکي ولته بسونه چلی د تیز رفتار کرایه چې کومه ده هغه فاینل ډیسیژن لا نه دی شوی اخیری فیصله هو سرکار به کوي حکومت به ډېر ضرور کړي خو د 1,500 روپو پورې پروپوزل دی
هم د دکې ډرایور او کنډکټر د چوغو د لاسا دغه د بد رویې د لاسا ډېرې ښځې په دې بسونو کې سفر نه کوي نو د اخلاقیات به هم څه دغه ښځې به څنګه سفر کولی شي دې بسونو
چې کله ان شاء الله تعالی دوی بی آر ټی ټیم جوائن کړي نو په بی آر ټی ټیم جوائن کولو کې یو خو ټیسټونه دي بل دا ټریننګ دی بیا یونیفارم دی بیا هغې موږ دومره هیوي پینلټیز دي چې کوم کمپنۍ ته موږ دا ورکوو چې هغه به سوال نه پیدا کیږي چې څه حرکت وکړي اسسمنٹ به مسافر کوي موږ به نه کوو کیمرې به لګېدلې وي شور آواز هر څه به نوټ کیږي دا چغه پاکستان چې بوټ تاکل هغه بس معلوم ده د لارو او د زنانو لاره معلومه ده د مردانو لاره معلومه ده د مازور لاره معلومه ده نو الحمدلله په دې کې به داسې هیڅ داسې نه انصافي نه وي چې هغه تاسو د ګیله په ځای باندې انشاءالله ایډرس کې دا منصوبه